سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شو. سه احمدی ما او تاسو هم ازادي رادیو ته غواړی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو، خبرونه د طالبانو حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په ایبو بند کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی، او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بشو او نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرښه د طالبو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي به او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځیاروب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ سوځلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شو بل هم اوښتې ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالنت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توغندیو برید وکړ، د اسرائیل د اف 15 د شلتوکو په شمول د جنګي الوتکو اډه ده. ګالنت وویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای ځواک وړتیا ویني د ویشتې نه یوه الوتکه زیانمنه شوې او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د برید هڅه به اسرائیل له اقدام کولو څخه منع کړي باید یو ځل غزې او بیروت ته وګوري. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایتا اعلامیې کې پر طالبان غږ کړی چې خپله واکمني متعدله او پراخه کړي او د انجونو او ښځو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هېوادونو کې ډېره افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستنه سي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د سازبګډون پرانیستل شو. دوی طالبانو د مغوتی چې له تروریزم د تروریستي ډلو د منع کولو د نورو هېوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزې او افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره څرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمسالدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د یوې سري جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې د دغې باد مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سنسولی ومنی تا زیان لری. آزادی رادیو په انټرنټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی، خو افغانستان کې آیا ټولې مېرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووال لپاره وړیا مرکز جوړ شوی. خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې په دغه آمادګۍ کانکور ویلې وای.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکول په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلي سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزا سنګه کړه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان میرمنې په دلیزه توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګول دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال راډیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغوی ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بانک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
بندیزونه اوس خټک سره دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
حقوق
کدا لیکل شوی نه و. د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کې دوه کم رویه کې دا هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
دی؟ په هغه په څو خبرګون خیا وخت بده دی دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فارولت کې د وزیر شوی ډاکټر کورانی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شمه په فارولت کې د ناپیژند کسان لخوا په چړو وهل شو چې میړه یې وژل شوی خو ښځه ټپي ده. په فارولت کې د طالبان او د حکومت ځای چارواکو پیښه تایید کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې
سره لدې چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي، تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونون رو لپاره و هلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده. ورور می و وشکلن و مرمنی 15 کلن بوی لدولت ده طول و همده غختنه ده چی امنیت تین کری. هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده، ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړې شهله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت 2 سال قرار میشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا 2 میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا 2 کال کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وای د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو ځواب ولرو، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری سم پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فرا ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیې قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان و او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده. په میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کنکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کنکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابر شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لرې ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
کته هم پر افغان جنو د زدکړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل ځای دی. خو له 12 ټولګیو فارغ شوی یو شمېر زدکونکي په میدان وردګ ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښتي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زدکونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز جوړ کړی وای، غواړي له دې لارې د بیوزله زدکونکو لاسنیوي وکړي.
اراده اکاډمي زدکونکو ته د لوړ زدکړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابر شي. د دې کار موخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړ توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سخت سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی لړل احمد جواد او حزب الله ازادي رادیو ته وویل
نمون په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګي د اراده ښوونیز مرکز مالی مرسته پرانیستل شوی، ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین هغوی ته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپلو پاتې شویو درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو تر څنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلې دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او لزده کړو به برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کنکور ویلې وای او دوه کې اشتراک کړای وای، ولې بدبختانه موږ نه کېنو نشو کولای. زما د هارزو هیله ده چې د موږ دولت زړه بخش کې سره همکاري وکړو.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دی اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي و افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکونکو سره ولیده. اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیهخانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د 28 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه منی د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندیشنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډیره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5 سلنې کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام وکړی دی خبر ته چې تازه موږ تر ورسید. ایران له شام لنن شپې نه بجو تر سبا سهار شپږ بجو ټول لوتنی لغوه کړی. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلان دی وویان په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې کوچین وای چې لبیلبل ستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیاي خدماتو او پاکو بو نشټاله هغه څه دي چې دوی ورسره لاسوګری واندي. یاد کوچین حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کوي.
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څرځایونه چې دی تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا د شتون وو برمی نه وی کاریزونه وو مالو ځایونه ډیر اوس په ټوله المن کې دی. یو سړی ماته دا سره وشي چې حالت موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کو یا راشین چې یا موږ ضرورته شکو یو پنځه جریبم ځکه به یو ځای تور یا غم چې وخت ورته پیدا کی ماته یې.
اوس په کلن شولی اکاده د غولایتی وبل ځای کوچی دی چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
ترنګ څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، سره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلی دي، نه وروره کشنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سی جائے وہ تو دا خواتا جائے وہ تیر سی دا کوشن خنگر سر نرا مالمی نرا شکاری دا مداد سی ورور یو ڈاکتران دی رات مات پی کی یو ڈاکتران پشتن دی را باندې و کی ڈاکٹر دی راسی مشتر دی یو معلومات و کی لا مرد کشنیان غور ول نہ کی زس مش غور ول نہ کی زی په دی افغانستان مل نه یو ک څنګه د چدی دغه سی ورک دی تر ایتم دی
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوی کی دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللې دي.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی څلور 1500 میډیوم لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو وس خونو څلور 1500 نه لرو په هغه په جنجال اخته یو دی نور خونو ژوند ژوندۍ خو دا د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دی هر ځای سوری سوری دی په دغه خپل شپه ورسته ورو
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی ږغ له مرکزی ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 10000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاروي لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې بیان جانا قانوي نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدامه خوښ دي، خو ځینې خزینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د یوې ونی لپاره خپل توکي نندارې تګدي. د یاد خونې وایان جان قانوید وایي دغه نندارتون د کورنی او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداري ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوی هغه یې میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستن نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشگاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتون یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ما
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
د زهر کاروان خبرونه درته لرو. خو ترغې مخکې خبرونه د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیو اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی. د په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې له پیچلې کولی شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې وروسته له هغې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه وشو او نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګوه. په بیان کې زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت او اغېزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکي نارضایتۍ سره معقول او واقعبینانه چلند وکړي. له کندهار څخه به تر لاسه شوي راپور کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو بیانت نظیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړه. خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د خزو په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې نن یک شمې هندوستان پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې وشوه پاکستان لومړۍ توبهونه وکړه او د ټولو لوبغاړو تر سدي د وروسته 15 منډې ترسره کړې. له هېواده بهر بیا ایران له نن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټولې الوتنې لغوه اعلان کړې دي. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د هوایي چلند د بویان په وینا دا خبر ورکړ. خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د ایران د اسرائیل پر لوري توغندي وشل ورته پرېکړه کړې وه. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کلیزې په مناسبه سړکونو تر وتل. د اسرائیل پلویانو د شنبې په ورځ په برلین کې له یهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یک شنبه هم د اسرائیل پلویانو لاریونونه وکړي ځکه چې یهودان په ټول لړۍ کې لا هم د یهودانو نوی کال نمانځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په درې میاشتې اوبه نه دي باندې لاسي چې په تر اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورته چې تما ته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم یم او چاته مې څه ضرر رسیدلې ده. زنور داس پکاوی نشم زغملے دا کور نہ دے سم زندان دے زندان زنور پدی کور کی نہ اسی گم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پر اوسه کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د لسیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی شي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوی و. په داسې حال کې چې دا کښت پر اوسه کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدای علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دې کانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ سي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara ladi se Taliban pa khpal tasmim ki jadidi dui dewi ideology le makh da kuknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui ba somra makh ki ulad si zaka si da khalko zwan da kuknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko kaluno ki da kuknaro da kakht manakawulo pikri ta dawam warkri
this ban into future years
pa afghanistan ki da kuknaro bi akral ki do او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندیښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوه تر درې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشا د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانم افیر می ورسې ځوان بیا ځان سمي خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکه دوهندر اوبه دې رایلکه چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیس.
امروز ولایت ستونزا دو او بوده که ده کخل پار او بوی هغه میوی چه ده ده موسم سر جوڑی وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا مو کرل خدا چه او بنشتا طول و چول تا ده تاسی وی
نهی.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1950 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبې او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پایل کې پختل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارونکي، د هیروینو کارونکي، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي.
د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي دي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاویده، او جاویده.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاویده، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دچ تما ته پیغور راکه پودر راته و بس ده نور داس پکاوه نشم غمله
خیر دی زویا تر دیشړې خونه دی خپل پلار دی یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه ده په هر خبره کې پودر راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته می څه زره رسیدله ده زنور داس پکاوه نشم غمله دا کور نه ده سم زندان ده زندان زنور په دې کور کې نه اوسېګم
والک و درېشه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
هر چېرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زاري مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سود خور وایي خو دې نه بدېږي
بس د ښځې اسام مه راخرابه وه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
شسمه ده ډاکټر صاحب. دا دښنم.
ښه خوري. وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس.
او ستاسو می یاد دی. جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به کله کله پوډری ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنگ شو. پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پوډرو پیغور راکوې. بس هغه وچلو کوره ووته او بیا را نغی.
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشو؟
ترې و میاشت مونډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ. تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته. په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
لا لا لا